ګرامه نشي مواد سره نیولې او د عدلی او قضایی مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړې دي. د یادونې وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو په تیرو اوو ورځو کې د نشي موادو شپږویشت خرڅونکي او قاچاق کوونکي له پنځو کالو څخه نیولې بیا تر دېرش کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې څه د پاسه دوه سوه کیلو ګرامه نشي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د حمل د میاشتې په دیارلسمه نیټه پولیسو په خوږیاڼو ولسوالۍ کې یو سلو نهه کیلو ګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوي ول. دغه ډول پولیسو په دوو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې درې څلوېښت کیلو ګرامه چرس او په بهسودو ولسوالۍ کې اتیا کیلو ګرامه تریاک ونیول. د دې دریو پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې په بلخ او بغلان ولایتونو کې څه د پاسه لس کیلو ګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د بغلان پولیسو د حمل د میاشتې په دیارلسمه نیټه په پل خمري کې نهه کیلو ګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوي ول او کابل ته قاچاق کیدل. او په دویمه پیښه کې پولیسو د مزار شریف ښار په اوومه ناحیه کې د استوګنې په یوه کور کې دوه نیم کیلو ګرامه چرس ونیول.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي.
ټول مراکز تداوی کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي. وطاقونه ورته جوړ شوي، محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کېږي. هر شفاخانو کې تجدید خونی جوړ شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو له ویرې لسګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول کړای شول.
موږ د راټول شوي معتادینو درملنه کوو.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې د یوه روغتون د لابراتوار له مسؤلي ایرنا کړوخیل سره مرکه لرو.
اکثره بیا ما څه فامیلونه دي دوی چې زمونږ فامیل همداسې معتاد او بیا دوی نه پیژي څه وکړو.
یو معتاد وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان مې د سړی په سترګه نه راته ګوري.
قوم او قبیل هیڅ چیز زوم زندگی به ما ته بخوند راکو زه بوم او دغه نشه به او د سګنده جای کې به پروتم او په دغه رقم او دغه خپل دغه ته کول زوم دغه ستیر.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ولې په خیر خلاصه و دا خبره چې څنګه په خوله راځي
نو خورښت وایم.
اوس خبرونه د هغو معتادینو د درملنې په موضوع باندې پیل کوي چې د کرونا ناروغي لري. د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کرونا د درملنې لپاره ځانګړې څانګې جوړې کړې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ځینې برخې جلا کړې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته کیږي نو په دې ځانګړو ځایونو کې به یې له نورو معتادینو څخه جلا درملنه کیږي. طبي کارپوهان د کرونا په برخه کې د معتادینو ساتنه او څارنه د هغوی د کورنیو او خپلوانو مسؤلیت بولي او وایي چې غوره لارې دا ده چې ټول معتادین ځانګړو په نازایونو ته معرفي سي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د محل د معتادینو د درملنې په سلو دولتي او نادولتي مرکزونو کې زرګونه معتادین تداوي کیږي. د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې تر درې لکه ډیر نور معتادین په خپلو کورونو اویالو کورونو څخه د باندې نشي کوي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د معتادینو لپاره د پناه ځایونو ترڅنګ په دې پناه ځایونو کې د هغوی لپاره د کورونا د پیژندنې او درملنې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي د دې لپاره چې معتادین له کورونا ناروغۍ څخه وساتل شي د درملنې دا مرکزونه د هغوی لپاره ښه خوندي ځایونه دي. ځکه په دې مرکزونو کې نه یوازې دا چې معتادین له کورونا څخه ساتل کیږي بلکې د احتیاط درملنه هم کیږي.
د ولایت و د مرکز
مخ په مرکز او ولایتونو کې د کرونا په ناروغي اخته معتادینو لپاره په روغتونونو کې ځانګړي واردونه یا څانګې جوړې کړې دي. دا سانګي د کابل د جنگلک په 250 او زربستریز روغتیایي مرکزونو کې هم جوړی شوې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته وي، په دې مرکزونو کې درملنه کیږي، هم یې د کرونا او هم یې د احتیاط درملنه کیږي.
په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې هغه معتادین اوسیږي چې اکثره یې په ایران کې په نشو باندې اخته شوي، او په دې وروستیو کې هغه معتادین هم له دوی سره یو ځای شوي چې تازه له ایران څخه په زور راړول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي معتادین د ناروغیو په تیره بیا کرونا پر وړاندې کمزوري او په اسانۍ سره په دې ناروغۍ باندې اخته کیدای شي، ځکه چې هغوی په ډله ایز ډول نشه کوي. کیدای شي چې دا ناروغي په یوه وخت کې له یوه ناروغ څخه څو روغو خلکو ته ورشي. ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې د معتادینو کورنۍ باید د کرونا په برخه کې خپل معتاد غړي وڅاري، له نورو معتادینو سره له ناستې ولاړې څخه راوګرځوي او په کور کې د هغوی لپاره یو کوټه ځانګړې کړي.
فامیلونه هم وظیفه یې دا ده چې دوی کوم فامیل کې چې څوک روغ دي کسي باندې خپل توجه زیات کړي، او دغه کوم مواد چې استفاده کوي یو مشخص ځای باید دا تشویق کړي، او بل هغه ګروپي شکل سره مانی شي. بل بهترین لارې هغه شلترونه دي، دغه هم ډېر مفید ده ورته، او که چیرې روغ دي کسان دي تداوي مرکزونو ته د احتیاط دا معرفي کې ولی چې په ټول مراکز تداوي کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي، اتاقونه ورته جوړ شوي، محلات او هر ورځ دا اسکرینینګ کېږي، هر شفاخانو کې تجدید خونی جوړ شوي دي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د احتیاط د درملنې ترڅنګ د رواني ناروغیو، تور ژیړي، ایدز او نورو هغو ناروغیو درملنه هم کیږي چې له احتیاط څخه پیدا کیږي.
مرسلین ارسلاو چې په معتادینو کې د کرونا د علاج په اړه یې راپور اوراوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو موضوع ته راځو. له کابل ښار څخه 400 معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا معتادین د استوګنې په ګڼې ګوڼې سیمو کې اوسېدل او په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو او روغو خلکو ته د دې وایرس د خپرېدو له ویرې راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړای سول. د کورنۍ چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ګڼې ګوڼې ټول ځایونه له معتادینو څخه پاک او معتادین خوندي سیمو ته انتقال کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
سره لري چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې په ګڼمیشتو ځایونو کې د خلکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګېدلی، خو بیا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې معتادین سره راټولېږي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې تازه له ایران څخه په زوره رااړول شوي دي. د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو د معتادینو د راټولولو لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی چې په کرونا وایروس باندې د معتادینو د اخته کېدو او له دوی څخه روغو خلکو ته د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آرین ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار ګڼمیشتې سیمې به له معتادینو څخه پاکې شي.
400 تن از معتادین از حوزات
300 کسان د 400 15 شپږم او 13 حوزې لسی مو څخه راټول او له کورونا وایروس څخه د شورنې لپاره امن ځایونو ته انتقال شول. معتادین ځکه له دې سیمو څخه انتقالیږي چې دوی کمزوري دي او په کورونا باندې د اخته کېدو امکان ډیر دی. دغه ډول دوی په ټولنه کې د دې وایرس د انتقال او خپرېدو سبب هم ګرځي.
د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په ابن سینا، جنگلاک او کابل ښار په نورو روغتونونو کې د لا ډیرو معتادینو د ځای په ځای کولو لپاره تازه بسترونه جوړ کړي چې له کابل ښار څخه راټول شوي معتادین پکې بستري کړي. افغان حکومت تیره اونۍ په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړل چې هلته به د بې سرپناه معتادینو تر څنګ هغه معتادین هم ځای په ځای کړی شي چې له ایران څخه را اړول کیږي. په دې ډول به له دوی څخه نورو خلکو ته د کرونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. خو د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس ډاکټر احمد ظاهر سلطانی بیا وایي چې له کابل ښار څخه د راټول شوو معتادینو د ساتلو تر څنګ به د دوی درمل نه هم وکړي.
ما تداوی میکنیم. سلطر فقط در حوزه جنوب غرب موږ د راټول شوي معتادینو درملنه کوو. موږ یوازې په جنوب لویدیځه حوزه کې هغو معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي چې له ایران څخه راوړل کیږي، خو په کابل کې معتادین په روغتونونو کې بستري کیږي. په تازه راټول شویو معتادینو کې د کورونا معاینات پیل شوي او تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مشکوکه پیښه نه ده ثبت شوې. که مشکوکه پیښه وپیژندل شي نو د دې کسانو د کرنتین لپاره ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی. موږ د کورونا د درملنې لپاره ځانګړی ټیم لرو.
له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول شوي ډیری معتادین له دې ویرې خپلو کورونو ته نه ځي چې کورنۍ د احتیاط مخه نیسي، ځکه نو دوی شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي او په وایروسونو او ناروغیو باندې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه مرکه لرو چې ډیری ماشومان د خپل مور او پلار د خوا په نشو اخته سوي دي. ډاکټران وایي چې دا ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول معتاد سوي دي. دا چې ماشومان څنګه معتاد کیږي او درملنه یې څنګه کیږي، په دې اړه فرید حلیمی په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون د لابراتوار د مسؤلې ایرنا کړوخیل سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دوی د معتادو ماشومانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري.
د کابل په ښار کې ساحوي ټیم ده، هغه یې راوړي. نو دا ماشومان بعضې ګدایي کوي، بعضې هغه کې موږ سوالونه ترې کوو، ستاسو ولې دا کار کوي؟ هغه وایي چې زموږ پلار یا مور معتاد دي. نو هغه کسان چې دي ماشومان یا د دولسو کلو دي، لسو کلو دي، حتی له هغه واده دي، او بعضې مورګانو سره چې مستقیم دوی هغه سوي دي او غیر مستقیم یا د دود له طریقه یا مستقیم همدغه دولس کلونو ماشومانو ته مور او پلار ورکړي. د کابل د ښار چې وایم چې دلته یې موږ راوړو له ساحې نه، که مستقیم یې هغه ډېر درد باسي. ما د غټانو غوندې موږ نو لس پنځلس ورځې د انټي بیوټیکونه ورکوو، انلجیزیک ورکوو چې د دوی درد کم شي. پنځلس ورځې بعد له پنځلس ورځو موږ ماشومان کودکستان ته لیږو، چې هلته بیا موږ دغه څه سي موږ په اختیار کې ده. لکه کودکستان کې درس ورته وایو، چای ورکوو، ډوډۍ کې بیا لسو بجو کې بسکیټ ورکوو.
دغه ماشومان کوم طریق نه ډېر معتاد شوي دي او متضرر شوي دي؟ مستقیم ډول دوی استفاده کړې دي که غیر مستقیم؟
اکثره کور کې چې مور او پلار معتاد دي له مغه نه اخیستی وي، او اکثر یې ګدایي پیکوي. دوی د لارو کوڅو کې یا مثلا چې دا ماشوم هم سو استفاده ترې وسي، خصوصا نجونې، بیا هغه کور ته نه شي تلی سي له ډاره، که نه چې زه ما ته به څه وایي. یا نو له مغه طریق نه دوی وایي چې موږ داسې سو استفاده سولو. اکثر بیا ما چې فامیلونه دي، دوی وایي چې زموږ فامیل همداسې معتاد ده، او بیا دوی نه پوهېږي چې څه وکړو.
ستاسو په روغتون کې مور او ماشوم دواړه یو ځای تداوي کېږي که بیل بیل او مختلف طریقې باندې دوی تداوي کېږي؟
نه، موږ خو چې مستقیم مور او ماشوم یو ځای تداوي. بیا د مور مدد زمانې ډېر داسې دوی مواد ډېر مصرف کړي دي، ماشوم خو بیا کم، یا په دوی دي یو دوی دي کم، بیا نو خو تداوي وخت کم ده. لسو ورځو کې هم دوی درد او شیانې کمیږي، نو بیا موږ کودکستان ته سپارو، او هغه روانشناسان بیا خبرې ورسره کوي یا مشاور دا طریقې ورښیي. ته مشاورین لرو، روانشناسان لرو، که مثلا دولس کلن ماشوم ته لغه نه واړه چې بیا پیکي چې مستقیم دوی د شیدو له طریقه دي، مور د شیدو له طریقه دوی معتاد سوي دي، بیا نو هغه هم ډېر درد باسي. یو څو مدد کې ورسره مور سره چې مور کله خسي، نو پنځلس ورځو کې یا شل ورځو کې دلته دغه مواد مخدر ډېر فرق لري، چې د شیشې مریضان څو مدد کې تداوي کېږي، یا د تاریاکو مریضان هغه ډېر طویل مدته دي.
د ماشومانو خوراک څومره تفاوت کوي؟ دوی ته بیبل ورکوي که نه دواړه یو شی دي؟
نه، زمونږ ماشومانو درې ټایمه ډوډۍ لري، د شپې ده، سهار ده، غرمه ده بیا ماشومانو ته غټانو نه فرق ورکو سی غو ته لاس بجو کی بیا یو بسکیټ آماده کو څلور بجو کی بیا د ماشومان دی وګی کیږي او ډیر بیا واسل ماشومان دی کاش کی مونږه دسی هغه درلودلای سی دوی سره یو همکاري کړی وای یا کارو دی ټول د کار په تلاش کې دي که مونږه یو عادی درلودای یو وظیفه درلودای یا مور او پلار هم سم یو جامع ته تختیمال مونږ به مکتب ویلې اکثره ماشومان د خواهشات لري لمونږه مرکز نه ډاکټرانو نه او ډیر خوشاله وي بیچارهګان سحر سره کار وکي دوی کوي سي دلته مونږ بیا دوی په صفت رضاکار یا ماشوم یاغنه چې مخه باندې یو مصروفیت ورکو که مورې که ماشومې ډیر خوشاله لمغه کار نم سي مونږ دا مصروف یې مونږ بل وخت مونږ ته کار زمينه مسايده سي مونږ کار وکي او صفاکارین پیدا کوم مونږ ته ډیر حتی ماشوم بیچاره د تقاضا لري
ماشوم مراقبت څوک کوي چې دلته مورې هم بستر ده او دې ته تاسو رسیدګي کوي که خپل مور راځي بستر نه دوی سره مرسته کوي
نه اکثره مورګان خو هیڅ په ځان نه پیږي په جریان د تداوي کې دا 15 ورځې مخکې بیا دې ته نو خپل دا د ستجمی کومک د سیز منګه خالګه کانی لرو او بیا اته ډاکټر صاحبانه نرسانی موږ ټول د ستجمی کومک ډیر د سوزی په کوم سماشوم ته کومک وکړو او دوی د کوډکستان معلمانی دی بیا مرته ورکو چې دوی مراقبت کړي خو دی ورته لرو جوړی ورته چوشک او کدی د غجریان کې ډیر وضعیت خرابې بیا 15 ورځې بعد بیا خپل جوړی هغه د آشپزخانه لرو غلرو شو دی په جریان کې ورکو چې دوی چوشک ورکی وکړي اکثر ډیر واړه ماشومان دي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه مې لوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دو څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي اوس به د موتاد لژوند خبر سو د غزنی ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه خي وای چې د پلار یو زوی دی که څه هم د کور مشر دی او باید د کورنۍ لپاره روزي وګټي خو بیا هم له کوره د باندې ژوند کوي دا چې دای څنګه موتاد سو او د نشو له عمله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې له ما سره د زړه خواله کړې ده
چې کله زه دغه احتیاط تلم زه په کلیو کور کې یوازې وم د پلار یو زوی وم مشکلات مې په محیط کې مې زیات د عملیانو د خلک زیات و نو ځکه چې زه په دې نشه روږ دی سوم نو مشکل ټولنده و چې بیکار وم بې کسب وم او بې ځای به ګرځېدم له بیکاره خلکو سره لغو خلکو سره چې په دې نشه روږ دي خلکو دي ما تاک را تاک لغو خلکو سره و نو ځکه په دغه عمل باندې زه غوښته شو اول مې له چرسو شروع وکړ اول مې چرسو نو په دې شروع وکړ چې محفلو ته بتلم هلته به هلکان و له ما نه مشران خلک نه د ما عمر نه غټ خلک وو هغو سره بتلمه هغو به چرسو ماته بیا یو دو درکه واخله وای دا ډېر ښه په دې محفل کې ډېر ښه سړي لګېږي دا محفل په سړي ښه تېرېږي نو بس چرسو له چرسو هماسې پسې کرا کرا پسې د محفلو کې تریاک راووتله وروستۍ نشه زما شیشه وه نو دوه کاله مې شیشه استعمال کړه نو دغسې نشه چې کله ما شروع کړله نشه دغه حال ته راوستلی یم چې زه خپله لس نفره پامیل په کور کې لرم چې هغه هم ټولې سیاسرې دي او په کور کې یوازې زه او نارینه یم نو چې ما به کله نشه وکړله ما ته به نه مور خوند راکوه نه به اولاد خوند راکوه نه به دغه خویندو خوند راکوه نه به دا پامیل خوند راکوه نه به قوم و قبیل هیچ چیز زون زندگی به ما ته بی خوند راکو زه به مو دغه نشه به و د سګنده جای کې به پروتم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه تکل زون دغه سی تیر ک بعد پیخ خو ډیر سره مخ سویم احتیاط خپل ټوله پیخه پیخه ده خو ترخی خاطرې دادی چې په کلیو کور کې مړی زوندی ته بچتلم چا ما ته د انسان په سترګو نه کتل داسې فکر یې کوه چې یعنې د حیوانم بېخي خوا ته فکر یې ماته کوه خلکو به په مارش خند وه په لارو په کوڅو کې چا به م په خوله نه کول زمونږ په کور کې یو معامله وه زمونږ یو واده وه نو چې کله دا واده شروع سه دغه میلمانه راغله له د خپل امانت وړي زه نشې ته لاړم نشې ته چې لاړم وروره په نشه مې چې کول همالته ویده سوی وم څلور بجې زه لغې نشې نه راغلم چې کور ته راغلم په کور کې هیڅوک هم نه وه هغه معامله هم خلاصه وه مړی ژوندی هغه هر څه خلاص
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي محمد په بازار کې راتیریږي چې د یوه ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاجي محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
دا جنازه دې چا ده؟
والاکه څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې، کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکتران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکتران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاده څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده، ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
سوایا دلتایم. دادی راغلم، سنجی راتا ویل؟
اکرام چیری دی؟
دبانی وطلی دی، ولی خیریت دی؟
خیریت لکو ماشو بابا.
ولی خدای دی خیر کی، چه خبره ده؟
اسم دی یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی شي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروینس کوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک هم دا ناروغي راتلی شي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشې وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته وایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. راځي راځي، پر دغه مخ مخ چوکي کینې.
سم ده، کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرې ښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
ویروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کرونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به یې بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار پچیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.